ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدر منوریدون کو دا وایس اف امریکا دی وری دیو دا د یکشم به ورس کال وزره ولسم د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د مخستان 9 بجې افغانستان کې اتنیمی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 11 بجې سوي دی د وایس اف امریکا دی وری دیو دا خبرونه کې زم ساس قربانا کلسم کاکر
او ز نصر کاکر
تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو خو اول غواړ شي د خبرونو سټکو ته
افغانستان وای د پاکستان لخوا د پولیس یو ارخیزه تړلو ګام به منطقه دی او هیڅ جواز نه لري په اسلام اباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال جو ریډیو ته ویلي ک چیرې پوله خلاصه نکړل سو نو دوی به د الوتکو لاره بند پاتې افغانان خپل وطن ته ورسوي
فاصله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لا زیاته شوې خصوصا د افغانستان د خلکو فاصله د پاکستان سره کافی اندازه زیاته شوې او دا د سیو شه دي چې د پاکستان په ګټه نه
پاکستان کې د بشري او د قیدیانو د خونې وډلوي پنجاب کې د پاکستان د پښتنو ترڅنګ یو شمیر هغه افغان شزي او ماشومان نیول کیږي چې په قانوني توګه میشته
جو بھی انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں ایزی پرے ہوتے ہیں افغان رف ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اب یہ بےچارے روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پورے پاکستان میں یہ گھومتے پھرتے ہیں
او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ پای لوبه دا وخت د پنجاب په لاهور شهر کې روانه ده د پېښور زلمی کرکټ لوبډله بیټینګ کوي څلور لوبغاړي اوټ دي او څلور اتیار منډې جوړ کړې دي
او اوس د خبرونو تفصیل
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره د پولیسو د تړلو هیڅ جواز نه لري او کچيري د تورخم او چمن پولیس زر تر زر خلاصي نشوي نو افغانستان به د الوتکو له لارې بند پاتې کسان خپل وطن ته ولېږي له ډیو ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي د پاکستان دا منطق چې ګواکې د پولیسو د تړلو هدف یې د ترګري مخ نیول دي هیڅ وزن نه لري په دې چې د تورخم او چمن پولیسو د صلاح او امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي عمر زاخل ول وای د پاکستان د دې اقدام مقصد یوازې د غریب افغانانو ځوروونه ده
په پاکستان کې د انساني او د کډیانو د کونکو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداروي پنجاب کې پولیس د افغان کډوالو او د پښتنو سره ډیر ناروا سلوک کوي د اسلام آباد د سوسايټي فار هيومن رائټس اند پريزنرز ډایریکټر مدثر جاوید ویلي افغان کډوالو د غوي پی آر او کارډونه هم ځنې اخیستل کیږي او بیا ورباندې پولیس تور لګوي چې دوی په غیر قانوني طریقه عدالت ژوند کوي مدثر جاوید زیاتوي افغان زنانه او ماشومان هم ځنې وخت ونیول سي سوسايټي فار هيومن رائټس اند پريزنرز هر ورځ تر 200 پوري ټلیفونان د شکایت لپاره خلګ ورته کوي چې په زیاتره پنجاب کې اوسیدونکي افغان وي چې د پولیس او د نورو ادارې لخوا زرول کیږي
د افغانستان په نارام شمالي کندوز ولایت کې چارواکي وایي د یاغیانو په حمله کې د ملي اردو لشتلج شپږ عسكر وژل سوي د هغه ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالحامد مطبوعاتو ته ویلي تیر شپه د وسلوالو یوې غټې ډلې سر شار کندوز کې په یوې امنیتي پوستې برید وکړ او مرګ ژوبله یې واړوله طالبانو د دې پیښې پر خپله غاړه اخیستې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ هوایي بریدونو کې لشتلج اتلس طالبان وژل سوي چې پکې درې مهم کمانډانان هم شامل دي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د غونډي هوادونو زغشتنه کړي چې په افغانستان کې د اوبو او د ډیمو د بندونو د جوړېدو اندیشنې د ننیسي دا خبره صدر اشرف غنی په افغانستان کې د اوبو او د ډیمو په سلرم کانفرنس کې کړي او زیاته کړي چې په افغانستان کې د اوبو پرمختیا د افغانانو او د سیمې په ګټه ده او په کار ده چې غونډي هوادونه هم د دې پرمختګ ملاتړ وکړي
د پاکستان پنجاب ایالت لاهور شهر کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنمنت پایلوبه دا وخت روانه ده د کوټي ګلیډیټر او پېښور زلمی لوبډلې په دې کې برخه لري دا وخت پېښور زلمی کوټي ګلیډیټر ته بیټینګ کوي څلور اتیا منډې جوړې کړې دي خو څلور لوبغاړي اوټ هم دي الته چارواکی وای چې د لوبه په محالې په ګرد لاهور او په خاصه توګه په قذافی د لوبه په تالار کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستي دي او تر 15,000 زیات پولیس او نیمه پوجي کواوی د امنیت او لوبغاړي د ساتنې په دنده ګمارل دي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
We'll be right back.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله او سم وخت سوی دی د خبرونه پښتانه ستوري قربانا ناهید سحر دا وخت استودیو ته راغلی ده. ستړي مسې ناهید سحر او پیښور زلمای دی کوټه گلیډیټر
بس دواړه ترته خوته خوشحالي وګورو خوانتي نخلو
ستا کومه لوبډله خوښه ده؟
دواړه مې خوښې دي، دواړو دپاره خوشحاله یم چې هر یو ګټي نو بس وسره ملګری یم. ستاسو کومه یو خوښه ده؟
زما ځانو زه بیا په شعر کې درته وایم او دا شعر مې خپل دی.
مهرباني.
و یو مې زړګی دی بل مې ځیګر دی.
یو مې زړګی دی بل مې ځیګر دی.
پېښور زلمی دی که کوټه گلیډیټر دی؟
ډېر ښه، ډېر ښه، بالکل همدغه زموږ هم حال دی. نو دواړه طرف ته پښتانه دي، نو د پښتنو کامیابي چې هر ځای کې وي مونږ ورسره ولاړ یو څنګ په
څنګ. بشپړ ورسره
ملا مو تړلې ده. نو ګورو خوند ته اخلو، دواړه طرف ته ښه ګرم زبردست مې دی. لا ناسم ور دښکته په سټوډیو کې چې یوم په آفس کې چې یوم څلور درې لوبغاړي اوړ شو چې کله را روانم نو یو بل
کله کله ختم کینی
آفس کې کنه کته دا موږ بره سټوډیو بره چت کې دی کنه
بره بره خې ګرځي را ګرځي پښتانه ستوري په هوا کې لټوي.
هغې ته خو دل دنه هغه دوربین سیټ کړی دی.
نو ښه خپرونه.
مننه،
ډېره مننه.
مننه او ګرانو خبرېدونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی او ستاسو قربانه نهي سحر ده. ته په خپله ټوله پښتانه مینه هرکلی وایم، هیله منیم چې روغ جوړ به یي او دعا مې ده چې ښه ده باد او بریالي اوسئ. د ډیوه ریډیو د خپرونو تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو. تنقیدي نشست مدل را جوړ کړی دی او یقینا چې ډېره ملګري ډېره ما خو نن وغه باقاعده چې کومه ناسته وي چې یو شاعر او بیا ورسره درې ناقدین وي او څلور پنځه کسان یو ښکلی نشست را جوړ کړو ستاسو لپاره پی کې یو کلام بیا په یو شعر باندې هر یو کس خپلې خبرې وکړي. خو د کرکټ میچنګ تاسو اورئ ټول د میچ ته به خوشحاله هم دي او ناس هم دي و ته مصروفه دي. نو بس شاکر صاحب خو زموږ د ډیوی ریډیو هم یو برخه ده چې هغه همیشه چې کله ورته وایو را سره ملګری وي په دغه پښتنو سره ملګرو کې. نو نن هم د کرکټ هم راپاسلو چې راشه موږ سره پروګرام کې کینه او تنقیدي نشست به کوو ملګري او هغه ټول ملګري چې دا خو میچ ته یقین نه غي چې کم اوریدونکي دي به هم کم چې پکې برخه اخلي زموږ کالر سي دي نو هغه به هم دا میچ ګوري. خو موږ دلته نه مته ګورو او دته په خبرونو کې به وایو تاسو هم ځان ته په سکرین لګولې وي ته هم ګورې یې نه خوند اخلي ځکه چې میچ خو ښکلی میچ دی. دواړه طرف ته پښتانه دي او موږ خو همیشه په دې یقین لرو چې لر بر پښتانه یو دي. نو همیشه د پښتنو سره ولاړ یو هر ځای کې چې وي دې میچ کې هم خوند به ترې اخلو، مزه به ترې اخلو، مزه به ولر پیدا کوو او دینه به خفګان نه جوړو چې هر طرف ته چې ګټه وي نو زموږ ګټه ده. نو راځو خپل پروګرام ته. شاکر صاحب راسره ملګری شوی دی او ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو. یو بار شاکر صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. شاکر صاحب په خیال دغه ټلیفون زما په خیال ټلیفون کې کته شوی ده او کیدی شي چې د میچ وجه هم وي او کیدی شي چې د ټلیفون لیکي مسلې هم دي دلته کې. خو زه تر څو پورې چې مونږ شاکر صاحب سره لیکه برابرۍ کې تاسو ته به وایو چې نن تاسو د پر تنقیدي نشست را جوړ کړی دی. تاسو خپرونې د واشنگټن ډي سي نه خپنې غاورې یو ګوري که خپرونې تاسو نه پس مصروفیات په وجه پاتې کېږي نه دوباره هم کتی شي اورېدی شي. د ډی وي څنګه چې کوم ویبپاڼه د ډیوی ریډیو ویبپاڼه ده پای باندې تاسو دا خپرونې د اورېدو تر حده پورې چې کوم د ریډیو خپرونې دی کې دوباره اورېدیم شي او د ټي وي خپرونې تاسو دوباره کتی هم شي. موږ پروډوسر صاحب ته شاکر صاحب نه بل نمبر هم والی که په دې نمبر کې څه مسله وي نو بل نمبر به نه هم والو چې ځکه بیا تنقیدي نشست کې چې یو کس کلام وړاندې کې بیا خبرې روانې او هغه لیکې کته شي نو هغه بیا ډېر خوندونه کې د پروګرام خوند هغه شن پاتې نه شي. نو کوشش وکاو چې شاکر سی برسر راشي او موږ هم غشن د خپل پروګرام په خو خوندور اند سره وړاندې بروز او بریدونکو ته به هم وایو چې تاسو خپل کلامونه تیار کړئ، خپل کلامونه سره راشي، د یو بل کلامونه براسنه شریکوي، تاسو خپل چې کوم تخلیق وي چې باندې خبري وشي چې تاسو لیک د کوم معیار دی. نو شاکر صاحب راسره ملګری شوی دی، یو بار ورته بیا هر کلی وایو. شاکر صاحب په خیر راغلی.
ډیر مننه ناهید صاحب ویلي تاسو ته او د ډیور ریډیو ټول او د دلکو ته همکارانو ته ډیر تاسو خبره په پښتنه مینه سلامونه.
ډیر مننه شاکر صاحب، میچ نه مرا پاس ما وی کبیا مجه ته خبر یو دی شو تاسو بیا میچ ته توجه ولاړه او پروگرام راته پری خو خوزه د ټلیفون لیکي دي برابرۍ کې میچ خو بغوري لګي کنه خوان به نه خلی.
بس ما دی ول خپل بل نمبر هم ورکو که فرض کړه دې نمبر کې څه چي تقریبا دې وکال کو زما لپاره مهمه خبره چې دنه په دې پروگرام جوړین دي او د خپل مینوالو سره او د پښتنو سره براه راست خبرې کول دي.
ډیره مننه، ډیره مننه، شکر چې تاسو زموږ د پروګرام لپاره وخت راباسي. او حقیقت خبره ده، اکثر ډیر نن سبا خو دا د کرکټ سات کریز ورته وي کنه، چې دا یو کله چې میچونه شروع شي نو څنګه څنګه چې اوریدونکي دي هم زیاتره ځوان کلچې نو ټول چې کوم لیکلو سره علاقه لري خوښي وي، خو هم تقریبا ټول میچونو ته ناستي. نو موږ خو چې باقاعده نشست به جوړ کړو، خو زه دا به هم خو چې کوم اوریدونکي غواړي چې دای په شعرې باندې نظر وړاندې کړي شنو یې سر به خبرې کوو. خو اول وایم چې تاسو نو سوا او رسمو لیکلي تازه کلام د سروي نو شروع به پیو کو بیا به اوریدونکي وخت.
ډیر مننه. تازه کلام خو د نه بس یو غزل شاید چې چا د پاره زوري چا د پاره نه وي.
جی
سر
مهرباني.
خایس خایس چې څوک هر چرته په دنیا کې یادوي. خایس چې څوک هر چرته په دنیا کې یادوي. د مینی لیوانتوب به په خوا کې یادوي.
ډیر ښه. د مینی لیوانتوب به په خوا کې یادوي. ډیر ښه.
یادوي. او دا خلک د زلفو د تیارونه خبر نه دي.
دا خلک د زلفو د تیارونه خبر نه دي.
دا خلک کې د زلفو د تیارونو خبر نه دي. دا څوک چې د یار سترګې پرانا کې یادوي.
ډیر خپل ډیر خ واه.
او ستا مینی په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. ستا مینی په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. دا غم مې په دې ټول پښتونخوا کې یادوي.
واه
او ستامینی په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. دا غم مې په دې ټول پښتونخوا کې یادوي. او تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. زمان مینه به هم ستا په خپل کې یادوي. تاریخ چې په ترتیب تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. زمان مینه به هم ستا په خکولا کې یادوي. او زه اوس هم د بلا خپلو په زړونو کې اوسېږم. ما اوس هم بلا خکولي په دعا کې یادوي. زه اوس هم د بلا خپلو په زړونو کې اوسېږم. ما اوس هم بلا خپلو په دعا کې یادوي. د ځان هم د خپل زړګي جړا پټول غواړي. شاکر چې کله کله په خندا کې یادوي.
ډیر ښه شاکر صاحب، د پروګرام شروع خو خپل کلام سره وشو. ګورو موږ سره ملګری دی فراق افریدی، ګورو چې تیره سره شریکې په خیر رالی. فراق افریدی صاحب تاسو څنګه غواړئ؟ را سره په لاندې خو مونږ आवाज نه را رسي. نو وګورو بل څوک مونږ سره په لیک باندې کوي، بل څوک به واخلي. فراق افریدی را سره په لاندې خواز نه راځي کې دیش دا ټلیفون لیکو کې هم څه مسله ده چې دا دلته دوه کده پاکستان کې ده په پښتونخوا کې ده په کوم علاقو کې ده خدا همیشه مو سره د سمودی د سره روانه ده او زموږ د پروګرام په وجه باندې نیمګړتیا ښکار کیږي خو زه بل اوریدونکي بولو حکایت ته مو سره د خیبر ایجنسی نه په خیره غیر ورځه.
السلام علیکم خورې تاته اقبال شاکر صاحب ته پروډوسر صاحب ټولو اوریدونکو ته سره سلامونه پېښ کوم.
وعلیکم السلام مننه خیر اوسې په خیر اغ نه سدي نه سره وړي دي
دا سه د لاند بهر مې اوسې کلی دي نو څه خبرو چې اقبال شاکر صاحب خدای دې وکړي چې تاسو توجه وړو ګرځي
ارشاد مهرباني کوي وای
عمر 13 د انتظار سره
عمر تیروم انتظار سره
چرته لیدو کړم د یار سره
چرته لیدو کړم د یار سره
بل وایم
اها وای وای پورا غزل وای
ها وای
ګل ګل ستا خایز ځان ته مایل کړم ځکه شوم بلد د خندو خار سره
ګل ستا خایز ځان ته مایل کړم ځکه
شم بلد د خندو خار سره
زکه شم بلد د خندو خار سره
او تا چې لار بدل کړو وس ناراضي
تا چې لار بدل
کړم ستا لار سره
تا چې لار بدل کړو وس ناراضي جوړ بجنګړه کم
ستا لار سره
جوړ بجنګړه کم ستا لار سره
او بومې زید مینې جلخانی پلو بند میکړه بند کړه زما لاس د زلفو تار سره
بومې زی
د مینې جلخانی پلو
د مینې
بومې زید مینې جلخانی پلو بند کړه زما لاس د خن بند کړه زما لاس د زلفو تار سره
بند کړه زما لاس د زلفو تار سره ها
او ملګری د مینې لیوانو پورې پریک د چلوبېګي د انګار سره
ملګری د مینې لیوانو سره پریک د چلوبېګي د انګار سره
نکړم نشه نه نشه پیژنم څوندو دی بلد کړم د خمار سره او هر څوک ځان په مینې کې منصور غني کم خلک خپل یار ویني د دار سره
اسنه په مینه کې منصور غني څوک ویني خپل ځان څنګه
کم خلک خپل یار ویني د دار سره
کم خلک خپل یار ویني د دار سره
کم خلک لک خلک دا سمیل کېږي چې لک خلک خپل یار د دار سره او خیر په حکایت بیا خاورې واړه وای او زل خودي دنګ راوړ سنگار سره
عمر تیروم د انتظار سره چرته بلیدو کړم د یار سره خجی
وزن بحر برابر دی لکه شیریت پدشتا خود شیر بپارا زب دی انتظارو ما چه حکایت سے باپ کم یو شیر کے دخل روایتی موضوع لکه د محبت موضوع دا او روایتی شاعری د دینه لکه پر طرف لاړ شي ته اخر پورې حکایت سے وو کدا نن زه ټیک یم
بالکل
خپل موضوع نه بل طرف ته نه ده ټول په یو موضوع د مینی په موضوع په خپل مقامیت باندې او په خپل هغه خپل مینی چې دا هغه باندې خبره کړی دا اوس د نن غزل چې دی نو هغه په ځان کې ډېر زیاتې خبرې ځای کړي دي ډېر زیات موضوعات یې په ځان کې ځای کړي دي نن د زمونږ د یو دوو ملګرو د کتابونو مخکتنه وه په ژوره سواد کې د پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب کتاب دی چې د سپوږمۍ د پلوشو تالونه, او یو د محمد ګل منصور صاحب کتاب و چې ته د غوږونو والی مخر کوه. هلته خلکو مطالعې وړاندې کولې چا په دغه کلامونو کې خلکو په مارکسي تنقید باندې مارکسي تنقید چې کوم قسم دی هغه شان ته ورته کاته چې هغه د لکه د قام پرستۍ او د ترقي پسندۍ یو شکل راوباسي. دلته چې زه کله په دې غزل باندې خبره کوم لکه تنقید خو په سپیسیس کې خوبۍ هم راایستلي جامۍ پکې هم راایستلي نو دا ماته ډېر د سطحي سطحې غزل ښکاري. او په دې کې لکه د نن غزل چې د موضوعاتو په لحاظ باندې او د تکنیک په لحاظ باندې کوم مور غزل دی نو د هغې غزلې خوبۍ پکې لگی کمی پا نظر باندی رہی. خود حکایت سے دستائل نا او ددد نینی دا چکم اندرونی رجحانات تی داغین ادان دا زلی گی چی دے روایتی شاعر دے او دغشان تا وست عمر ان پتن لگی دا مطالعی ان پتن لگی دا تعلیم ان ما پتن لگی خو انکان دا موجود دے چی دے پا وزن او پا بہر پا طول پورا ردیف او قافیه په لحاظ سره پوره غزل لیکي نو امکان دا موجود دی چې دی به زمونږ په پښتو کې چې کوم جدید غزل نن سبا رایج دی او ډېر زمیما چې د دنیا د نورو ژبو ته شاید چې زمونږ نثر نه رسي خو زمونږ شعر چې دی هغه د دنیا د نورو ژبو د شاعرۍ نه که زیات نه وي نو کم تې نه دی نو هغه معیار ته لکه څوک دې غزل له هغه معیار نه شي ورکولی خو دا ویل شي چې حکایت شعر شاعر دی او امکان دا موجود دی چې د مطالعې سره د مشاهدې سره د شاعرانو ادیبانو د ناستې ولاړې سره د ده په غزل کې هغه موضوعات هم راشي او هغه لفظي ښکلا پکې هم پیدا شي. دلته موضوع هم مخلي او روایتي ده او الفاظ هم لکه څه دي شي ډېر حسن پکې نشته خو د حکایت صاحب اپروچ چې دی شعر ته د ده ذهني میلان چې دی دا شته او امکان دا موجود دی چې حکایت صاحب خپلې مطالعې مشاهدې په رڼا کې د دې نه ښه غزل ولیکي. جی
مننه. نو حکایت رو تاسو واردل مشاهده او مطالعه ادبی نشستنو کې ناسه پاسه د اسملګر دغه ملګرو سره کینه تنقیدی غونډه کې برخه اخیستل تاسو ته غزل چې کوم نوی لواز ما د جدید غزل چې نن سبا کوم په خیالات باندې موړ په نوی مشاهدات باندې موړ غزل دی چې په هر نوی رنگ پکې دی څنګه چې شاکر صاحب وایي چې غزل مخکله دی پر ردیف او قافیه په هر لحاظ سره خوله دی خو کوم یو روایتي غزل دی چې کوم د خیبر د ځمکې کوم یو رنگ هغه رنگ ورکشته خو کوم جدید رنگونه دي هغې باندې موړ غزل دی. نو کوشش وکړئ چې خپله مطالعه او مشاهده دا جاري ساتي او تنقیدي غونډو کې ملګرو سره تنقیدي کې ناسته پاسته به انشاءالله دا نوي موضوع تاسو په غزل کې راولي. موږ سره فراق افریدي یو ځل بیا ملګری شوی دی, ګورو چې دا ځل یې د ټلیفون لیکه استفاده وکړه. نه په خیر راغلی فراق افریدي. فراق افریدي تاسو موږ سره یې خیال دی په لاین کې څه مسله ده او نه پوهیږو خو راشي خو ټلیفون لیکې موږ سره آواز موږ ته نه رارسي. نو بخنه فراق افریدي موږ غوښتل چې تاسو سره تاسو غزل واورو په دې باندې شاکر صاحب نظر هم تاسو ور تنقید ته وړاندې کړو خو د بد مرغه ستاسو ټلیفون لیکه ملګرتیا نه کوي. نو موږ نشو کولی چې تاسو خو بیا هم که تاسو بیا راغی او ټلیفون لیکه مصفا ونه کیدی شي چې موږ خپل تاسو د غزل واورو او پای باندې تنقید وړاندې کړو پروګرام کې. لنډه شانتي د مخلو بیا بیرته واپس راځو بلې خبرې وړاندې بوزو او بل اوریدونکي به هم واخلو تر هغې پورې یو د مخلو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران ملګری یو ورته بیا هر کلی وایو پښتانه سوري محفل کې تنقیدی غونډه یا تنقیدی نشست ناسته مو تاسو سره جوړ کړی. اقبال شاکر سیم سره ملګری پروګرام کې تاسو د حکایت غزل واری دو خبر جنسین یاد کریو چی دغی غزل کی سر خوبی خامی وید وامری دو اسمون سر افضل بے کابو ملگری شوی دی گورو چی غزل پا کابو کی دیو کنا پا خیر آگ دی افضل بے کابو سے السلام علیکم پا خیر آگ لی
السلام علیکم زو طول دوی ہم کرانو تا سلام ویم بل احتراماتو سر
من نه خوشاله اوسه
مونږه आवाज ما ته سم نه راځي نه هی صاحب دې بيستا سو आवाज دا چې مات مات راځي
ها ګورو مونږ سره اوریدون کړه او شاکر سیم دې غفل عقل چې دا تاسو ور یو کنه دې غزل ورو ان بیا تاسو ته بل نمبر باندې ټلیفون کو جی غزل وی کابو سیف دا سره هم سره وړي دي
دا اکبر می جان سے زیڑان مزڑی کلی نه عبدل دې کابو بدان سره می راوړي دي جی غزل دے
جی ارشاد
ون اتر سا زمانے توبہ توبہ
ون اتر سا زمانے توبہ توبہ
ون اتر سا زمانے توبہ توبہ دزڑوینی اچھاوی توبہ توبہ
دزڑوینی اچھاوی توبہ توبہ
توبہ توبہ سر پرون اپ دزڑوینی اچھاوی توبہ توبہ سر پرونا پوری گل می دکم چووی سر پرونا پوری گل می دکم چووی نن می سار بایا کوی توبا توبا
نن می سر بایا کوی
توبا
توبا سر پرونا پوری گل می دکم چووی نن می سر بایا کوی توبا توبا
دیر مننا نن می سر بایا کوی توبا توبا
خجی بیا
من ویل شوی ترخی توبہ توبہ
ترخی توبہ توبہ خا
زرگی بموی داخ تر قیامت
زرگی بموی داخ تر قیامت
داخ تر قیامت گران استاد زنی کسی توبہ توبہ
گران استا
گران استاد زنی کسی توبہ توبہ
گران استاد زنی کسی توبہ توبہ
زرگی بموی داخ تر قیامت گران استاد نے کسی توبہ توبہ
اب بیا بیا اور پسی سے دی
بزرگی بموی داخ تر قیامت
گران استاد نے کسی توبہ توبہ
گران استاد نے کسی توبہ توبہ
خا سنگا هغه سترګې چې مستال لري کتلې مستال لري ساتلې هغه سترګې چې مستال لري ساتلې په ژړا د کړلې سری توبه توبه بی کابو
دا بشور زمانی کی
بی کابو دا بشور زمانی کی
بی کابو دا بشور زمانی کی تو بسنگ اخفلاوی توبا 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 توبا
سوک بسنگ اخفلاوی توبا 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 خزر خجی سوک بسنگ اخفلاوی توبا توبا دیر مانا نا بی کابو سی نو بس
شکر زمانے کے شکر زمانے کے سوکھ بسنگ ارے تو با تو با تو با تو با تو با تو با
اپا مخه دی خواه اپا مخه دی خواه اپا مخه دی خواه چی مونگ اساس با غزل واندی دا شاکر سیب نظر و رو دیر اما ننا بی کابو سیب جی شاکر سیب
نو دا بی کابو سیب غزل زداو ایلی شما چی زده دا غزل دا
د حکایت سے او د دې غزل موازنه کوم نه دا غزل دا غینا په معیار کې لګول وړه ده ته هغه ما غشان ته چې روایتي بهر ده روایتي وزن ده او روایتي قافیه ده او روایتي ردیف ده دا ردیف چې ده دا مخله دے زمونږ یو ملګری دے ناصر امین دے څو شاعر دے هغه دې وزن هم دار دي ته دا نو سیږي کې شاید چې ماته راځي خو د موضوع په لحاظ سره ونا تر څه زمانه توبه توبه د زړه ویني و چې وی توبه توبه نو مطلب دې رچستا دا د مطلب چې کوم معیار پکاري نو هغه شانته دا د دې غزل ابتدا ډېر زیاته ښه شوي ده او د پرنه پورې سره مې د ګل مې د کم شوي نن مې سر به یې کوي توبه توبه زه دا شعر ډېر بهترین شعر دی لکه د شعریت په لحاظ سره او شاید چې بېکابي شي په دې باندې پوهې هم وي دا کم شی هم ته سر باندې لکه پرنه پورې ته زما د سر باندې د ګل په شان ته پروت یو زما په حسن او سنگار کې د کردار ادا کړو او نن هغه سر ته زما به یې کې په خر سے نو په تست لفظ یو د لفظونو لاندې او داسې معنی پرته ده چې لکه کته زما سر به یې کې یو د دې کې نوستالجیک چرته لاړو څه چې پکې هغه د ګل په شان ته پروت یو زما حسن او ښکلا دي بهرحال د مینه محبت شعرونه دي او اخیری شعر مقطع چې کومه ده نو دا زمونږ په د سماج یو د پاره یو شعر دی او په زمانه باندې د تاسو بیا تک کړی چې په دې زمانه کې د تاسو څنګه خپلې د ماجی دور به دا چې دی چې لکه دو گاونډیان درې گاونډیان دي چې نو چې دو کسان دا چې لږ مالداري او ډېر سوسي کېږي نو بل سره غم خادي کم هم کوي او تګ راتګ هم دی یو بل سره کوي چې په منځ کې چېرته یو غریب دی نو دا سره تګ راتګ هم نه کوي دا غم خادي هم سمه نه کوي نو بې شعوره زمانه ورته ویلي ده لکه په کار خو دا ده چې هر سړی د یو بل نه قربانېږي د یو بل خپلي یو بل ته نږدې وي خو زمانه دومره بې شعوره ده چې د دوی د رشتو او د دوی د غم خادۍ معیارونه چې دي هغه نور دي او زه لکه د محبت دا بل شعر پکې دی چې هغه سترګې چې ستا لارې ساتلې په ژړا دې تللې ترې توبه توبه نو هم هغه روایتي د خپل محبت خبره به ذکرې ده زه دا ویلی شم چې دا غزل د دې پیر غزل نه په معیار کې د موضوعاتو په لحاظ سره ډېر زیات لوړ دی خو هغه معیار یې بیخي نه دی کوم معیار چې نن سبا پښتنو شاعرانو پښتنو چې کوم نن سبا موجود دي نو شاعرو د دې کتابونه یې چاپ کېږي لکه زه به دا ووایم چې شاهنواز باطر دی او محمد ګل منصور دی او دغه شانته فیصل فاران دی او لکه دې خلکو د شعر او د غزل یو معیار دغه شعر او غزل رسولی دی نو مونږ سره ټریجډي دا اوسه مونږ سره المیه دا را پیښه شوه چې زه د چا په شعر باندې خبره کومه نو ما ته په مخې ته هغه قسمه شاعري پرته وي هغه مې د نظر نه تېرې شوي هغه مې اورېدلې نو بیا زه په هغه د ممتاز اورېدي او د اباسین صاحب او د روحاني صفدي او د فیصل افریدي او د دې خلکو د شاعرۍ په تله باندې بیا دا شاعري زه تلم اوس هغه تله خو دا شاعري نه کوي ولی چې د دې تجربه هم لا ډیره نشته عمرونه به هم کمی تعلیم به هم هغه عمر نه لا روان دی نو دې شاعري به هغه معیار ته رسی خو نن سبا سوشل میډیا دا چل کړی دی چې چا غزل ولیکو نو سوشل میډیا په وجه د موسیقۍ په وجه د مشاعرو په وجه هغه زموږ ذهنونو ته راورسي او بیا زموږ په ذهن کې هغه معیار پروتي نو کله بیا چې موږ د دې شی غزلونو سنجونه کوو یا د هغې تنقیدي جایزه اخلو نو زه ډېره زیاته بښنه غواړم دې کابي صاحب لګزلون مې چې څنګه ظاهره ده او مقصد چې د په کوم انداز کې وي نو دې یو ولسي او یو عوامي شاعر ما ته ښکاري انداز نه ماته پته ورګیږي نو دې چې دا اکیډمیا یا دا هغه خلکو د شاعرۍ په معیار د شاعري په ځت کلمه او یې دا غیر سره ګورم نو دا به ضبط کوم په هر حال د پښتو د شعر معیار ډېر لوړې سطحې ته رسېدلی دی او زمونږ دا کشران یا زمونږ دا نوي شاعران انتهایي کوشش کوي او زما دا اندازه ده چې همدغه شان په تجربه سره په مشاهده سره په مطالعه سره د دا معیارونه هغې معیار ته خامخا رسي او دا هسې چې دي دا د پښتو د شعر و ادب د ترقۍ لپاره او زمونږ د دې شاعرانو د ادبي تن د ماتېدو لپاره ډېرې ښې هڅې دي او ډیوه ریډیو خصوصا دا پروګرام د نړۍ څخه دی دا پروګرام په دې قسمه ذهني لوړوالي جوړېدو کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي او ما ته ډېر شاعران ټلیفونونه هم کوي زما سره مېلاویږي هم او ډېر زیات د ډیوه ریډیو د دې پروګرامونو نه د دې مشاعرو نه د دې ادبي پروګرامونو نه ډېره زیاته استفاده کوي نو انشاءالله چې دې کابو شیب به هم
ډیره مننه نبی کابو صاحب تاسو واردل چې تاسو غزل په حوالے سره شاکر صاحب په تفصیلی خبرې وکړي که هر څو احساسو کم ردیف قافیه او بهر او وزن تاسو غزل چین په دې هر څه پوره خو دا ټول روایتي رنگونه په کې زیات او څنګه چې شاکر صاحب چې وخت سره سره غزل ډیر بدل شوی دی خلکو ډیر تجربه ورکی کړی دی نو یو کس کې لیکلو صلاحیت نو مزه مزه چې دغه مطالعه او مشاهده او شاعرانو ادیبانو سره ناسته پاسته او دا قسمه نوي لیکونه کتل نو دا بس سو غزل کې هغه رنگ راولي هر څو کساسو مطلب او مقصد دواړه شاکر صاحب اوویل ډیر چوستي وي خو بیا هم نوي والی د لپاره به ډیر مهنت پکاري نو ډیر مننه خو غزل نو سره شریک خو بیا به کوشش کوو او تمه به کوو چې بل ځل راځي بیا راځي چې جدید رنگونو سره خپل غزل خپل کې په دغه لوازمات موړ کې بیا موږ صدا شریک غزل شریکي کې نو ډیر خوند بو کې هم سره نازیه دورانی ده د پیښور نه او دا زموږ یو شاعر لیکوال ملګری ده نو تدې هم نن غواړو چې د زنانو برخه پکې هم شامل شي نو راسره ملګری شوی ده هر کلی ورته وایو نازیه دورانی ستړي مشي په خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ټول ته زموږ طرف نه سلام او شاکر صاحب ته محترم شاکر صاحب
وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسې نو نازیه دورانی صبر سره شریکې تنقیدی نشسته تنقید ته وسو وړاندې کې
بس ما هیجان دا غزل لی تاسو ته باندې کوم
ارشاد ارشاد
اجازه ته
مهرباني وکي
چستانا زونا ټول بدل بدل لی
چستان نازونا ټول بدل بدل دي
دزړه حالونا ټول بدل بدل دي
دزړه حالونا ټول بدل بدل دي
چې جدای ته د ورس پارلم
څنګه
جدای ته د ورس پارلم چې جدای ته د ورس پارلم
چې جدای ته د ورس پارلم
د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي
د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي
زکه خوستا پغې کې سر نګدما
زکه خوستا پغې
کې سر نګدما
سر نګدما
شرارتونه ټول بدل بدل دي
شرارتونه ټول بدل بدل دي
تکه مدام زما په سنگ کې اوسه خدا وختونه ټول بدل بدل دي هغه خوشبو هغه خلا نه لري واړه ګلونه ټول بدل بدل دي ناز به کچکول په لاس تر کومه ګرځي
ناز به کچکول په لاس تر کومه ګرځي د ژوند سوالونه ټول بدل بدل دي. ناز به کچ کول په لاس تر کومه ګرځي. د جن سوالونه ټول بدل بدل دي. نازیه دورانی ډیره مننه. نازیه دورانی ډیره زیاته اردو شاعري کوي او ډیره اوسیکه پښتو کې هم شاعري شروع کړې ده. خوش شاعري کې نو ګورو چې دغه غزل په حوالې سر شاکر صاحب څه نظر لري. نازیه دورانی ډیره مننه کا اورېدل غواړي را سره ټلیفون په لیکه اوسه او که نه نو که خپل کارونو کې بیزي نو پروګرام هلته اورې کور کې کټوې روټۍ ورسره کوې نو هغلته هم اورېدی شي. ښه ټیک شه مننه مننه جی شاکر صاحب. نازیه دورانی غزل
او د اخر پر جناز به کچ کول په لاس تر کومه ګرځي. د ژوند
سوالونه ټول بدل بدل
دي. په دې پوره غزل کې هغه شاعرانه نزاکت او هغه لږ لږ غونته کې ابهام چې په شعر کې ښکلا پیدا کوي هغه په دې غزل کې موجود ده. اگر چې موضوع بیا هغه روایتي لکه څنګه چې ویم ما ته تر اوسه پورې په دې دریو غزلو کې نظر ولاړ دی چې دا زمونږ خور زمونږ بچی چې دا د دې په دې شاعرۍ کې تاسو کدا نه ویلې چې دا د اردو شاعري کوي نو هم به زما په خبره کې دا خبره وه چې په دې باندې د دې په دې شاعرۍ باندې د بلې ژبې هر ژبه چې ده د بلې ژبې د شاعرۍ اثرات شته ځکه چې دا د مخصوص پښتو روایتي غزل نه بل شانته غزل دی او ما ته څه چې زما چې لږ ډېره مطالعه ده او لږ ډېره مشاهده ده نو داسې قسمه غزل ما ته په پښتو کې چې کم په نظر راځي لکه زه دا ویلی شم د دې غزل هر یو شعر هغه پوره نه بلکې نیمګړی ابهام لري چې لوستونکي یا اوریدونکي په سوچ باندې مجبورې چې د دې چې جدایې ته دې ورسپارلم د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي. دلته دا وړمبۍ مصرا او دا دویمه مصرا د پښتو د روایتي شعر په شان ته بالکل د یو بل سره پیوست نه دي یو بل پورې تړلي نه دي بلکې هغه شاعرانه ابهام او هغه شاعرانه حزن پکې موجود دی چې کله یو کاری یو لوستونکی یا یو اوریدونکی په سوچ مجبوره کوي او د په ده کې د تفکر او د خیال هغه ماده پیدا کوي چې دی په دې سوچ وکړي چې په دې شعر کې دن نشه پاتې دي. بعضې زموږ روایتي شعرونه لکه مخکې ملګرو شعرونه چې مو واورېدل هغه شعرونه چې کله وایي دواړه مصرې د یو بل سره تړلي دوانه مصری په یو بل باندې انحصار هم کوي او د دوانه مصرونه اسانه غونډې کې معنی راوځي. دلته په ټول غزل کې چې مدام زما پسند کې اوسې په دا وختونه ټول بدل بدل دي کوم هغه شاعرانه نزاکت پکې موجود دی چې خپل اوریدونکي او خپل لوستونکي په سوچ باندې مجبوره کوي. هغه خوشبو هغه ښکلا نه لري واړه ګلونه ټول بدل بدل دي. دې ټول غزل کې دا یو شعر چې دی دا زموږ د پښتو شعر روایت ته نږدې دی چې دواړه مصرې د یو بل سره جنګېدلي دي او هغه معنی چې راولاړېږي کوم چې د شاعر په ذهن کې ده او کوم چې به راولېدونکي په ذهن کې هم راځي کوم چې به لوستونکي په ذهن کې هم راځي. زما په خیال باندې به دې شعر کې تر غزل هم شته ردی چې هم ښه ټول بدل بدل دي. نړیوالې کوشش پکې شوی دی نوې ردی پکې راوړل شوی دی او امکان دا موجود دی چې نازیه دورانی ده او که ناز دورانی ده زمونږ دا بچی زمونږ دا خور چې ده نو لکه په غزل کې د جدت نښې نښانې هم ښکاري او امکان دا موجود دی چې دا په پښتو کې ډېره زیاته ښه شاعري وکړي ځکه چې د دې مطالعه یا د دې مشاهده د بلې ژبې د مطالعې سره بلد شوي ده او زه لکه دا ویلی شم چې زمونږ هغه شاعران چې چا د مغرب ادب لوستی چې چا د اردو ادب ډېر زیات لوستی چې چا د فارسي چاله ورځي په عربۍ څوک پوهېږي په پښتو کې بیا هغه د عام ذهني معیار نه د لوړ معیار غزل او شاعري کوي. زما په خیال سره نزیه درانی چې هم هغه صلاحیتونه موجود دي چې د خواصو لپاره د عوامو د ذهني سطحې نه لږ لوړه د خواصو شاعري وکړي او د خواصو شاعري بیا خلک د مرګ نه پس هم ډېره زیاته یادوي او قام له هم څه ورکوي او د سماجي رویو په جوړولو کې ورانولو کې هم کردارونه ادا کوي.
ډېر مننه نازیه دورانی تاسو واورېدل چې ستاسو غزل په والي سره ډېرې ښې خبرې وشي. ډېرې ښې خبرې پکې راغې. مخې ته هر څوک هغه وایي چې دا هم یو روایتي رنګ لري، خو باوجود د دې په دې کې داسې شعرونه شته چې هغه انسان په سوچ کولو مجبوره کوي او دا د غزل هغه دغه ابهام دی چې د غزل ښکلا پیدا کوي او دا غزل چې کوم هغه د جدید د غزل په جدید رنګونو چې کوم ښایسته غزلې نو هغه یو رنګ پکې لري او د هغې وجه ده چې تاسو مطالعه د اردو مطالعه یا د هر بلې ژبې مطالعه چې کله په یو انسان سره وینو هغه بیا هغه دغه په شعر کې هغه ښکلا هغه راځي. اردو غزل هم که هر څو لکه یو ډېر معیاري غزل دی، داسې نورو ژبې خو پښتو غزل هم چې څنګه شاکر صاحب وایي چې اوس ډېر لوړ مقام دی د هغې او دې کې ډېرې تجربې شوي دي، نو چې څونه تجرباتي غزل راشي څونه پکې نوي رنګونه راشي نو هغه یو ښکلا پیدا کوي او بل هغه د خواصو دپاره یو غزل چې نو هغه بیا ژوندی هم پاتې کېږي. نو ډېره مننه موږ سره د ښکلې غزل شریک موږ سره احسان فاروقی سے ملګری شوی د دې غغخلو چې ګور دی را سره شریکی په خیر اغلی احسان فاروقی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام
جی. سمو راوړی دی غزل دی نظم دی
جی غزل دی را سره شاکم
جی مهرباني.
شعر دی چې د مصر خار څوار لسم شپه د خایستونو ماخام
د مصر خار
د مستر خار د سوار لسم شپه
د سوار لسم
خایستونو ماخام
د سوار لسم شپه د خایستونو ماخام
د خایستونو ماخام
تاسو مات
را سره مين
د خایستون
دي دي
را سره
را سره مين که په حساب دا د یادونو ماخام
را سره نیم کړه په حساب
په حساب
دا د یادونو ماخام د مصر خار د سوار لسم شپه او د خایستونو د خایستونو ماخام را سره نیم کړه په حساب د یادونو ماخام. جی مخکې احسان فاروقی را سره زما بخیال د احسان فاروقی ټلیفون لیکه کته شوه خو شعر خو یې ښکلی را رسېده پوره غزل مو تنه اورېدل غوښته خو زما بخیال ټلیفون لیکه کته شوی ده د مصر خار د سوار لسم شپه او د خایستونو ماخام را سره نیم کړه په حساب د یادونو ماخام از شعر خو یې مطلب خو یې خو خبرې پکې دېش په دې غزل به خبرې شو
خبره به کوو خبره به کوو مګي د مصر خار د سوار لسم شپه د خایستون ماخام دا ډېر زیاته زبردسته منظر کشي ده. د مصر
را سره دی شاکر صاحب دی را سره ملګری شوی دی بیا نو ګور د غزل
به احسان فاروقی صاحب نور وای نور وای
احسان فاروقی صاحب مکه غزل وای مطلب
را سره نیم کړه په حساب دا د یادونو ماخام
د یادونو ماخام بیا
د بام لسره میرا ټول کړل د بام لسره میرا ټول کړل ټول مات شوی بنګړي
د بام د سره میرا ټول کړل ټول مات شوی بنګړي
ټول مات شوی بنګړي
ټول مات شوی بنګړي بیا
په تخیل کې می تخلیق کړو د سازونو ماخام
په تخیل کی می تخلیق کړو د سازونو ماخام
د سازونو ماخام
په تخیل کی می تخلیق کړو د سازونو ماخام څنګه
په لوپټه د سترګې پټې کړه بلا سفر دی
په لوپټه د سترګې پټې کړه
بلا سفر دی
بلا سفر دی په لوپټه د سترګې پټې کړه بلا سفر دی
یری گما داسې خوې دلته د غرونو ماخام
یری گما داسې خوې دلته د غرونو ماخام
دلته د غرونو ماخام
دلته د غرونو ماخام
دی پنرګ ماخام په نرګسي سترګو زلفې چې تار تار خورې شوې.
په نرګسي سترګو یې بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چراغونو ما
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چر
دا شیر
بیا وای
بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چراغونو ما خام
خود به خود د چراغونو مخا. هم
چې د ژوندون سفر د چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
څنګه
چې د ژوندون
سفر
مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
سفر ته وټاکې څوک
وټاکې څوک. ها ها مدل دشپی سفر تا اوٹا کی سوک فاروقی دا سی وی لکے کتا شدہ ما پخیال وہ غزل رو رسی دو شاکر سے فاروقی سے تو سر اصلی دا مطلب یا دوبارو بھائی چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته اوټا کی څوک
ددا
आवाज مونږ را رسي فاروقي صاحب
ټول ماچ
خندا بیا بیا تکراری کی خپل ټلیفون لیکه کې مسله راغلی ده نو شاکر صاحب غزل تاسو پاڈی شنی واچ
اما چې څنګه وې د مصر خار د سوال کوم شپه د خایستونو مخام را سره نیم کته حساب دا د یادونو مخام شیر 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 کی لفاظی او د لفظي ښکلا ډیر زیاته موجوده ده او منظر کشي به کې موجوده ده د مصر د خار سره به موږ دا وایو چې مونږه هغه د مصر د خار چې کله د مصر خار ذکر په شیر کې راځي نو د ډیر زیات حسن د یوسف علی السلام حسن په خلکو ذهن زی او د سوار لسمې شپه دا مونږه په روزمره کې د سوار لسمې د سپوږمۍ شپه خدنته کی هغه شاعرانه رعایت هم تړې ورته وری شي چې سوال لسمې سپوږمۍ او د خایستونو مقام ډیر د مصر په خار کې او د سوال لسمې د سپوږمۍ شپه او د خایستونو مقام یو بل د حسن او د محبت یو د سمندر په شان په منظر شاعر وړاندې کړی دی او راسره نیم په حساب دا د یادونو مقام هغه شاعرانه حسن په دې شعر کې ډیر زیات موجود دی او لکه چې سړی په زړه کې دې پوهېږي او په مزغو کې دې پوهېږي او نه د قلم سوکې ته سپارلی شي او نه د جبه راوستی شي داسې کیفیت په دې شعر کې موجود دی او هغه د رومانیت او یا په خپل اندرون کې د محرومیت یو تصویر په کې موجود دی چې لکه د دغه سیز نه بیا یو یاد جوړ شوی دی هغه منظر نه یو یاد جوړ شوی دی او محبوب ته په خیال کې وي چې دغه د یادونو ماښام زما سره نیم کا نیم زما شو نیم ستا شو نو ډېره زیاته ښه مطلب ده ډېره مزیداره مطلب ده او څنګه چې ما د دې مخکې غزل په دغه کې وویل چې هغه ابهام په کې هم موجود دی کوم چې زما ذاتي طور په شعر کې خوښ دي او دلته شاعر د هغه جدید شعر پلا په یو څو پر وای خپه تیزی سره ورخطر دی هغه چې خبر کوم چې نن زما په ذهن کې د شعر کم معیار موجود دی ما هغه شعر پلا هغه غزل پلا دا غزل روان شوی دی او کو ورسېدلې نه یو ورقابو ته دی او د بام د سره می راټول ټول ټول مات شوی بنګری په تخیل کې می تخلیق کړو ساجی مقام دا هم د شاعرانه تخیل په میراج باندې ما ته یو ولال شعر ښکاري زبردست شعر او دلته زه د شاعر تخیل ته ډېر زیات ډاډ ورکوم او ډېر زیات داد ورته ورکوم او ډېر زیات حوصله ورته ورکوم چې هغه د هغه ماتو بنګړو نه د ماتو بنګړو نه شړنګېدې جوړ کړي دي د بام په سر یې راغونډ کړي دي او بیا چې په خیال کې نظمې جوړې کړي دي نو لکه زرمه چې سازونه چې څوک مجسم کوي او یا د مجسمو نه سازونه جوړوي د شاعرانه تخیل په میراج باندې ولاړ شعر دی او ډېر زیات ښه شعر دی هوي چې سره په سوچ هم مجبور کی او د زه زدنته د شاعر تخیل چې دی د هنر نه ډېر زیات چت یم او دلته شاعر هغه شعر تر رسیدلی دی کم شعر چې زه په مخکې شعر کې لیم او بیا مې مو بیا مې ما کم شعر چې زه په پښتو کې لیدل غواړم کم شعر چې زه په پښتو کې اورېدل غواړم او که فرض کا شاعر د داسې قسم شاعرۍ کولو جوګي او ټول شاعري داسې زه د مبارکي ورکوم چې دې زما د نن دور د سچې اول د شاعرانو شاعر دی او په دې په تو دې سره کې پټې کړه بلا یری گما داسې خو دې
په لپټه د سترګې پټې کا بللا سفر دی یری گما داسې دی
هو په لپټه د سترګې پټې کا
بللا سفر
دی هم داسې دا یری گما داسې خو دې دلته د غوینو ما خام هم دا هغه شعرونو ته سلسل دی شاعر غریب خپل شعر باندې دلته هم نه دی کمزور شوی او هم هغه د خیال او د تخیل په دنیا کې د غوینو ما خام او لکه په تفننګر کې داسې مليږي چې دا محبوب چې دی دا د پټي والا محبوب چې دی نو دا د غرور نه دی دا چې په میدانونو انسان دی دا چې په خارونو انسان دی او بیا د غرور د ماخام نه لکه د غرور په ماخام کې خو خاموشي کوي چې د غرور په ماخام کې خو لکه یو د مینی محبت یو تک ماحول دی چې او په خارینو کې چې کوم ماخامونی هغه کې شور دی هغه کې هنګامه دی چې کله زه ذاتی تور یو خبره کوم چې زه چې موږ په کوم کلی کې یو نه دی چې بازار هم پکې دی او چې زه لږ وړو کې مو موږ کله د خپل میا کرا د نیکه کرا دره د کوز ګر کې زموږ چې موږ لاړو چې کله دا ماخام شو نو زه به دې وایم چې زه هم پکې هغه شور بنو هغه هنګامه بنو هغه بازار بنو د دلته کې ماته ځان ته د شعر کې ښکار شو او چې بیا دا مسله زما سره نه محبوبي سره وي نو بیا خو او بیا داسې خوری شعر جوړ شي یقینا زه ډېر زیات متاثر شوم او چې نرګسي سترګې زلفې جوړ شو خود به خود د چراغونو ماښام سترګو ته چراغونه ویل سترګو ته دیوی ویل دا نویوالی نه دی خو په دغه سترګو باندې تار تار زلفې راخورېدل او هغه تار تار زلفې د هغې هغه تیاره ماښام او دغه سترګې پکې چراغونه دا پکې ډېر زیات نویوالی دی او ډېره ښه تشبیه شاعر راوړې ده وران دا په مکتب باندې خو زه ډېر پوه نه شوم خو وران دا پنځه ونې شعرونه چې دي دا د پښتو د جدید غزل نمائنده غزل ورته زه ویلی شم او شاعر کوشش هم کړی دی او شاعر شاعر هم دی او ماته د شاعر مطالعه هم ښکاري او ماته د شاعر مشاهده هم ښکاري او احسان فاروقي احسان الله فاروقي چې کوم زه پېژنم د هنګو که فرض کړه دا هغوی
بلکل هماغه دی
لکه دې خو د مخکېنه هماغه چې دی د ښه شاعر هم دی د ډېر خوږ غږ هم دی بلکې د دې والد صاحب هم شاعر دی او د پښتنو هم ډېر زیات لکه ادبي او سماجي ورکر هم دی پکې په شعر کې او د په تخیل کې هغه توان او طاقت شته چې دی د ځان سره چت دی او د شهرت او د مسؤلیت
ډېر 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 مننه نو دا خو بس په دې غزل باندې د پروګرام مخم سره تور رسید او ډېر یو احسان فاروقي ډېر مننه پروګرام کې برخه واخیسته او یو جدید رنگونو باندې رنگین غزل دې را سره شریکو دا د دې محفل یو خل غزل او چې ډېر خبرې په نور هم کې دي شي او وی پکې نو خدنګ د پروګرام مخسر تر رسیدګی انشاء الله بیا به ګران ملګری یو ځای کې ګل یو نوی پروګرام سره نه هیڅ سره د اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم په لوی الله مسپارم.